لی خبری همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اخلاست.
بله زرونه منگل تاسو استری مشی. او ریچ ناتو وی دا بل وقت مخکی وی چو ویل شی د افغانستان په شمال کې داعش د لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي داعش ځپل شوی او نور په شمالي ولایتونو کې ستر ګواښ نه ده. پر دې اوسنیو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. مصر په جلال آباد کې د سیشن بې د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره.
فکر که اون چه داعش نور په شمال که داسې ډلې نه لري چې هغه د پسیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نورو سیمو متمرکزه وو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې د هلیکپټر د دښمن په ډزو اشتل شوي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپي کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بي د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو غندلی. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تر روسي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د تر روسي ډلو د له منځه وړلو لپاره د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر ریاست وشو په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان IOM یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې 3 کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی وه او 16 کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند د بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکټر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تېر میلادي کال په مقایسه سږ کال په سلو کې 10 زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړی شپږ میاشتو ارقام د موږ 2016 شپږ شپېته مرزان دي چې موږ په سویتغزي وخت کې بستر کړی دي.
خاغلی زیارمل کوچنیانو ته په لومړی شپږ میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارځواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارځواکۍ اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریې تر څنګ هغه هیواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 140 میلیون ډالر عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنوالو غوښتي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هیواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې هغه د شیشکې ښکار بللي ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالانو وویل چې د ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول د هغو $1 میلیون مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پتروشینکو سره د کار په مهال ترلاسه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د هیواد پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتونو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي وزیران د بندیزونو لپاره په نښه کړل. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبرلانو ته وویل چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلي وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو که مخکخ رول لوبولی دی. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلی چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامدار محاکمه ورته د منلو نه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه واړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناتو وایي دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ځپل شوی او نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی.
آخرین ګروپ داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
په جوجان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي د داعش قومندانان او د دې ډلې غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون په رڼا کې چلند کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې په دوو وزیرانو د امریکا لخوا د نویو لګول شویو بندیزونو په باب اوري، او د ازادي راډیو دوه ونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سره بیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. دا وروسته له هغې چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې د داعش ډله وځپل شو او د دې ډلې په لسګونو غړي یا د حکومت خواته او یا هم د طالبانو لور ته واوښتل یا تسلیم شول. نور حالې د رضوان مراد راپور کوي.
ناتو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستيال وایي جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې د داعش ورستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دی وی په درزاب ولسوالی کې د داعش ورستۍ ډله چې 125 کسان دي ل خپل وسلو وسایتو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي.
تسلیم شوند.
خاغلی رادمن شویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د زپلو لپاره لڅ مودې راهیسه افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نو موړی ویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشانو په زپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسروال وشلي او دا ولایت له داعشانو پاک کړی دی. کته هم افغان مقامات په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان تیرونی ویلی چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلی د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویقوي ځکه داعش باید لمنځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د زپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړۍ او چودنو او ډلې زبریدونو مسؤلیت اخستې چې په دې ورستیو کې په ننګرهار او په ځنګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوې دي.
پس مکه په جوزجان کې د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی بیا وایي چې د داعش تسلیم شوی قومندانان او د دې ډلې غړي په جنگي جنایتونو په د بشر ضد جنایتونو تورن دي او دوی باید له قضایي ارګانونو ته معرفي شي. فقیر جوزجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپل خوښه نه دي تسلیم شوی، بلکې تسلیمۍ ته اړ ایستل شوی. هغه دغه راز وویل چې د تسلیم شوو 250 د داعش غړو څخه 150 سې شبرغان خارته لیکدول شوی او نور هم لیکدوی. په عین وخت کې د شمال زون د مدني ټولنې غړي هم د تسلیم شو د شیانو د محاکمې غوښتنه کوي. له مزار شریف د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي په دې اړه رپورت لري.
په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قومندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، لپاسه تر لاندې مرتبه هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون پړناکه چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنیت قومندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 څلوېښت تسلیم شوو داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو ترې ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجانی وویل چې پاتې نوي تنه به د همدې ورځې په درشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجانی وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب الرحمن یې مشري کوله. جوز جنی وویل چې مولوی حبیب الرحمن او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو لویر امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تر دې په خوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلی وو کابو 3000 طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي په درزاب ولسوالۍ کې د داعشانو پر ضد ډلهییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولي دي. د جوزجان امنیه قومندان وایي چې د طالبانو لویر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی داعشانو کې بهرني جنگیالي نشته. فقیر محمد جوزجانی وویل چې تر دې په خوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنگیدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجانی زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشانو په ډله کې بهرني جنگیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یوځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو دایشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپل 200 وسوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تیرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمازون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمالزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی. دا چې فکری او ایدیولوژیک تعهد نشته، څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و، نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني، یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بیرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیه قمندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باوره دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بیرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن بیا د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې د سولې لپاره څومره امکانات برابرېږي دی. البته د سولې پر موضوع ډیر بحث لرو، تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار د هغه راپور په اړه خبرګون ښودلی چې ویلي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې کلکه اراده نه لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په دې برخه کې هم جدي اقدامات کړي دي. سیګار یا د افغانستان بیا رغونې په د تار د افغانستان په بیا رغونې د امریکا ځانګړي مفت ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په ډیرو مواردو کې فساد په وړاندې کمزوري عمل کړی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث په دې راپور کې اوري.
اجرایه ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې مني چې فساد لا هم په افغانستان کې لویه ننګونه ده، خو وایي په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د دغه ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی او لاس سره وړنې هم لري. ښاغلي میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه وخت نیونکې ده او داسې نه کېږي چې په لنډه موده کې مخه ونیول شي.
جدی
دسته رهبری حکومت وحدت ملی دوی د ملی اولی حکومت د رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدی او قاطع اراده رامنځته شوی او د لومړي ځل لپاره د حکومت لوړ پوړي چارواکي لري کیږي او د سیړونو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو تاسول کیږي. اوان د دوسیو د تعقیب لپاره د محاکمو علنی جلسې هم جوړیږي، خو بیا هم موږ منو چې ستونزې شته. د خاغلی میسم خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي رامنځته شوی چې د حقیقت په پلي کېدو او د ملی افغانی حکومت د قوی اراده لمخې به خلک په دې برخه کې د خو پرمختګونو شاهدان وي. د افغانستان بیا رغونې د څار ځنګړي امریکایي ادارې یا سیګار په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د هغو کسانو لپاره چې غیر قانوني کړنې کوي مناسب دی او حکومت په دې برخه کې د سیاسي را دي د نه موجودیت لکبل کمزوري عمل کوي. د سیګار راپور لمخي افغان امنیتیز وکونو د میډ میشتې ل نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانی دلی په هغو سوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپل واکمنۍ او نفوذ صاحب پراخه کړي. تر دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیواد بللی وو او ویلي وو چې د پوس په ګډون تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد په دیدې نفوذ کړی. د افغانستان د شفافیت بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی هم فساد په افغانستان کې لویه ننګونه بولي، خو یې نړیواله ټولنه او خلک باید د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره رښتینی همکاري وکړي.
د افغانستان ملت هم په دې کې د افغانستان د حکومت نه سم حساب وغوښته دی او نه یې په هغه صورت کې سم ملاتړ کړی. همدغه راز د نړیواله ټولنې لخوا نه هم سم حمایت نه دی ترسره شوی او د دې لامل ګرځېدلی چې حکومت په یو سیاسي ضعف کې اوسېږي او دغه سیاسي ضعف نه بیا دغه مفسدین ګټه پورته کړي او قانون پلی نه شي.
د ناامنۍ تر څنګ فساد په افغانستان کې له هغو عمده ستونزو څخه ګڼل کېږي چې په نړیواله کچه یې د افغانستان نوم او موقف ته زیان رسولی. که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې د هڅو ژمنې کړې، خو لا هم دغه پدیده په افغانستان کې په خپل قوت پاتې ده. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې د فساد او مفسدینو پر وړاندې د حکومت وروستي اقدامات د ستایلو دي او باید دغه لړۍ په جدیت دوام پیدا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې جدي اراده نه لري. د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د روانو هڅو په ترڅ کې څو ورځې مخکې دغه راز په کابل کې په یو لوی کنفرانس کې له 200 زیات دینی عالمان راغونډ کړي وو او د منبر غږ د فساد اداري فساد په وړاندې د منبر غږ په نوم البته دا کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې پر دې خبرې کېدی چې دینی عالمان په جماعتونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې څه کولای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. منلی بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اور بند او اوس د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه ښځه لیدنه په دوحه کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نښانې یې لرلې. د افغان حکومت استازي چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاد غونډه کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوحه کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سختدریځ د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګیزه نه ویني. نو شای مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستۍ حملې شایي د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمېر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده، او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سختریځو او د سودان، چچنیا او پاکستان او تاجکستان له سختریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سختریځ په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سختریځ په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای شول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یو ډیره مهمه مسأله ده. وروسته شای انتخابات لستونز سره مخامخ سي او د لاسوهونو او درغلي تورونه پوريسي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشری انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د ملي وحدت حکومت جوړ سو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې د امریکا خزانه وزارت د ترکیه د حکومت پر دو چارواکو د حکومت د کابینې پر دو غړو نوي بندیزونه لګولې دي. تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
متحده ایالاتو پرون د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیه لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي دي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانې وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشې کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پریکړو نشي پر شا کولی. د ترکیه وی محکمې د 13 شنبه په ورځ په کور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له 2 کلونو تیرولو وروسته تیره اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیه حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې 2 کاله وړاندې د ترکیه د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر نورت پرون ویل چې د اندریو برانسن د قضیه په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیه د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیه د لیره بیا تر بل هر وخت زیاتره ټیټه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم د افغانستان ګاونډ ایران وروستي اقتصادي بحران ته مخه کوي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اوري.
د ایران د استان نیمه رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له شاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همدارز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غشتلو هیوادونو سره له اتمی موافقې 2 کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمی موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه د ریال د ارزښت د سخت کمیدو لکه بل تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خبرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122 زره ریالو ته وخوت، د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک له ولسمشر حسن روحاني څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحاني حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت، د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهرې کړې وې.
دغه راز د ازادي راډیو د فردا د څانګې د راپور له مخې د ایران په یو شمېر ښارونو کې بیا هم اعتراضونه دوام لري. له تیرو دو ورځو راهیسې د ایران په کرج ګوهر دشت ښار کې خلک واټونو ته راوتلي او د دولت پر ضد شعارونه ورکوي. په ایران کې په دې وروستیو کې په یو شمېر ښارونو کې دغه اعتراضونه د دې لپاره راپورته شوي یا راوتلي ښارونو ته چې په د دې هېواد د پیسو ارزښت د بهرنیو اثارو په تېره بیا د ډالر په مقابل کې ډېر سخت رالوېدلی دی. دغه راز ځینې نورو اقتصادي ستونزې او د وسایلو او خوراکي موادو د بیې زیاتېدو هم خلک دې ته اړ کړي چې د دولت په ضد د اعتراض غږ پورته کړي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وای په جوزجان ولایت کې د شپږ پل کې دوه سره د اړډل نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تسلیم شوي قومندانان او غړي یې د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هیواد د پر کورنیو چارو او عدلي وزیرانو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د جون پښیبو کې پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی بشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچ څومره ده؟
نو باید وای چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اتاوی پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1,305 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,006 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کې، یعنی چیرته کومه ښځه وهل شوی او ټکل شوی موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالي شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالي هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالي ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا خزی د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1,505 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1,509 په د هیواد په کچه هغه نور